سلام جوړ په خیر قبل کې د مخام شپک بجې شوې د خبري مجلې ته موز فريده سيال هرکلی کوم پیل په خبرونو وکړو. د پاکستان حکومت د طالبانو د سرپرست د وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې ده. مله یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن به په دې نننۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نه څرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبول وروسته یې په یوه لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلار وایي تختونکو کسانو په لنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ پر سر وې. دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې د سوی مجرمانې پیدا او د قانون منګوله ته یې وسپاري. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مختی. د ترکیې د بارچلونې او حمل و نقل وزارت وایي چې د رواني میاشتې له پیلې د اوکراین له بندره د نړۍ بازارونو ته 1 میلیون ټن غلې دانې صادر کړې دي. د اوکراین له بندره د غلو دانو د صادراتو پر سر هوکړلیک د روسیې، اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم پکې ګډون درلود تیره میاشت لاسلیک شو. پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین د ټولو بندرونو د غلو دانو صادرات په ټپه ولاړ وه. او د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند پاکستان د 138 منډو هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د لوبي غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروستۍ شپږیزه وهله او ټول ټالې په 18 بالونو 3 منډې وکړې او هم په بالینګ کې 3 وکټ اخیستې وې. د لوبه ته شاو خوشحال زره نندار چان سټډیوم ته ورغلی وو او په سلګونو میلیونو هندوانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیون نو لیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه ډیر مینوال لري. آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنگلاديش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لیټ پیر له سریلانکا وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د نړیوال اندېښنې او د افغان ولس بد اقتصادي وضعیت
دغه د پاره راوځم چې یو شی کې پیدا شو. بیا دغه غرمې د ماشان د پاره یو شی په واخ یا نو سی ولا یو مسلمان د لور مې د نو کې چې په یو شی یو کې
د مل یعقوب مجاهد څرګندونه ته د پاکستان خبرګون خو کار په هان بیا دغه څرګندونه سره بل زاوی ګوري.
زما سالی دادی مل یعقوب باوجود تک مخکنه مول شاید خلک فکر کوي چې د پاکستان یو نو پاکستان تر ډیر څنګه نه دی ورسره شیاړي نه لري. نو دا هغه تصویر په دلوتلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په افغانانو کې زیات
کونړ کې ماشوم انجونی د ښوونځي په ځای د کور اړتیاوې پوره کوي.
ډېر مشکل دی راته څه خو دې مرته مې په یو څومره سم په یو سکراري بوره.
کندزیان شکایت کوي چې طالب چارواکي د خزینه او پولیسو پرته د کورونو تلاشي کوي.
منګا باندې استو سیاسري په کور کې وي باید د سینې کې چې درې نفره سړیان یعنی مصاله د نن نشي کور ته تلاشي وکي نو دا ډېر وبد کار دی.
په نورو وروسته یو مهم مسایل هم تم کېږو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده. رامزل اکبروف له سپوتنیک آژانس سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. اخو ګڼ شمېر افغانان د خپل بد اقتصادي وضعیت او سخت ژوند کیسې کوي. چې زیات په دې راپور کې واوري.
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې ژوند کوي. چیرې چې لا وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی. دا د یوې 15 یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي. هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډیره سختۍ پیدا کوي.
د دا د فار راوزه ما چاو شي کې پیدا شو یا د غرمې ول ما شاند فار یو شي په واه یا نه سی وی ولا یو مسلمان د لور مې د نو کې چې په یو شي وکي به لا ساته ونس لا لا اوس په تروسه شي ولا کډ حکومت تللی دي شي نه دې تللی ور
هم دې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک اژانس سره خپله مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي افغانستان یو بېوزله هیواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې له څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هیڅ سپما نه لري. د بانکدارۍ وضعیت ډېر کړکېچن دی او تر خوای په تیرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړې نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي شمېر یې د دله قوله 25 میلیونه دی. وقته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسېد. تر خوای روان او تیره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یوه بله ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیغ په نیغ اغیزه کړې ده. د دې تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلی. مل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې وه. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ د ماون حکمت اعظمي سره خبرې کړې دي.
طالبانو تر واکمنی وروسته په طالبانو کې ډېر محدود افراد دي. یو ځواک یو پکې ملا یعقوب دی، بل ملا برادر دی چې ګویا دی پاکستان سره ډېر ښه اړیکې نه لري او د دغه تویر په درلودلو سره دوی غواړي چې داسې څرګندونې وکړي او ځان ثابت کړي چې واقعا موږ د پاکستان سره ښه اړیکې نه لرو یا د پاکستان پر دپاره مثبت فکر نه لرو او د مخالفت د خاطر موږ دا خبرې اعتراض کوو او دا ثابتول غواړي چې دا کله د دې برخه طالبان د پاکستان یو نوی استقلالیت دی. نو مګر د طالبانو اکثر مشران، رهبران، حتی ځانونه مخالفین ګڼي د پاکستان، د هغوی فامیلونه، د هغوی طالبان، د هغوی ډېر څه په پاکستان کې دي سرمایه ګذاري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره جرات وکولای چې په واقعي معنا د پاکستان مخالفت. زما تحلیل دا دی ملا یعقوب با وجود دغه مخکې مې وویل شاید خلک فکر کوي چې د پاکستان یو نو پاکستان تر ډېر دغه نه دی ورسره ښه اړیکې نه لري. نو د هغه تصویر په درلودلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په افغانانو کې زیات.
د سولې او جنګ د انسټیټیوټ ماون حکمت اعظمي و چې د ملا مجاهد وروستۍ څرګندونو ته یې د پاکستان د خبرګون په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و. د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د رادار سیستم نصبول چارې روانې دي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هوایي ډګر 80% تجهیزات او وسایل له منځه وړل شوي دي. دغه وزارت داسې مهال د تیر یو کال رسترولونو ډک بولي چې له دې وړاندې له پاکستانه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول راپورونه ورکړل شوي وو. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وای بهرنیو ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه د وتلو پر مهال د هوایي ډګر ډیر تجهیزات تاسیسات او وسایل تخریب او له منځه وړي دي. د دې وزارت عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا په کابل کې د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د کابل هوایي ډګر 80% تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر یادونه کولای سو چې تقریبا 80% ډیر تجهیزات تاسیسات او تخنیکی وسایتی چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود د بهرنۍ ځواکونو له لوري په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د بلې خوا د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د کابل د هوایی ډګر د رادار سیستم، مخابراتو، د الوتکو د لارښوونې وسایل، د ترمینلونه، نور وسایل او تاسیسات له منځه ولاړل او یا غلا شول.
طالب چارواکي داسې مهال دا ادعا کوي چې بهرنیو ځواکونو له کابله د تخلیې پر مهال یوازې پوځي برخه کې میشت او د افغانانو د خپلو عسکرو د ویستلو بهیر له هغه ځای مدیریت کاوه. اوس طالب چارواکي وایي دوی د متحده عربي اماراتو او قطر د کارپوهانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر سیستمونه، ترمینلونه او تخنیکي تجهیزات بیا رغولي دي. د ملکي وګړو د ایستلو له بهیر او پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هوایي ډګر فعالیت ودرید، خو له څو میاشتو وروسته دا هوایي ډګر د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره بیرته فعال شو. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وو چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د دې هیواد رادار سیستم په بشپړه توګه له منځه وړی دی. امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د تاسیساتو او تجهیزاتو د ویجاړولو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل په کابل کې د امریکا اتاویا جوړی غیر فعال الوتکې موجودې وې. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې 15,514 الوتنې د افغانستان له فضا څخه تېرې شوي او له دې لارې څه باندې 980 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي وای، په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د خبریالانو وایي ډیرو یې د امریکا د P2 ویزو لپاره غوښتنې کړي او ځینې نور یې اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د ویزو موده پوره شوې او اوس یې د پاکستان د حکومت لخوا د ویزو موده نه غځول کیږي. د دوی په خبره د یادو ستونزو له امله دوی نشي کولای کور یاکړي او یا هم بهر په ډاډه زړه وګرځي. د خبریالان له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې دوی دې له دې برخلیک حالت سره وباسي. نور جزئیات د همین هیواد په راپور کې واوري.
امگی اتل و باطل افتادن، امگی پریشان و نگران.
په افغانستان کې له 22 کال رسنیز کار وروسته خالد تحسین د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې په کلید رادیو کې خپل کار استعفا وکړه او پاکستان ته لاړه. نو موري وايي محدودیتونو مجبور کړ چې کار وطن پرېږدي، خو اوس چې په پاکستان کې د هم لډي رستونځو سره مخ ده. اغلی تحسین ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې میشت افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ویزو له ستونزو سره هم مخ دي، چې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو موده نه غځول کیږي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هم رستنه ورسره کیږي.
اینجا خبرنگاران مشکل ویزا دارن.
دلته خبریالان د ویزی ستونزې لري. ډیرای په روغتیایي ویزو راغلي دي چې موده نه غځول کیږي. یونیسیار بخي په دې برخه کې مرسته نه کوي. زه چې شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې دلته يم، لاول ځل ورته ګروس تل ما سره بخي اړیکه نه نیول شوې. که چیرې یونیسیار خبریالانو ته یو سند ورکړی وای چې د پولیسو له مزاحمت خلاص شوی وای، کله یې چې کور کرایه کولای په اسانه به یې دا کار کړی وای او خپلې نورې ستونزې به یې حل شوې وای. دا به له خبریالانو سره مرسته وای.
یک کومک او همکاري بود امرای خبرنگار.
اغلی تحسین یوازې له UNHCR شکایت نه کوي چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو هم ګیله منه ده چې په پاکستان کې له افغان خبریالانو سره مرسته نه کوي. عبدالحد زیرک بل افغان خبریال دی چې اوس په پاکستان کې میشت دی. زیرک هم وایي د ده په ګډون ټول هغه افغان خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړی له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له دې حالته د راوتلو په خاطر دې مرسته ورسره وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د مالي امکاناتو نشتون، د ویزو د نیټې پوره کېدل، امنیتي ګواښونه او تر ټولو سخت حالت یې په یو ګونګ او د بې سرنوشتۍ په حالات کې شپې او ورځې تېرول دي. موږ په نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو څخه هیله کوو چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو غږ واوري او ستونزو ته یې د حل لاره پیدا کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي دندې نه لري او د دوی لپاره سخته ده چې په داسې حالت کې د کور کرایه او خپلې او د کورنۍ نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، ځکه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري د دوی د کډوالۍ قضیې دې وڅېړل شي او د دوی برخلیک دې معلوم شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بېپولي خبریالانو له ټولنې سره خبرې وکړو، خو د یادې ټولنې ویاندې پاولین ادیسمیول مو پیغام ځواب نه کړ. افغان خبریالان داسې مهال د خپلو ستونزو په اړه غږیږي چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې د وروستي راپور پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې له 540 رسنیو څخه 219 تړل شوي او 80% افغان خبریالان بې دندې شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا زادې راځي نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په افغانستان شمال ته ورشو. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لاخه ټینګښت، د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. یو شمېر کندزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د خزینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لورې کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یوه اوسېدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسري په کور کې وي. بعد داسې نه کېږي چې درې نفره سړیان یعنی مسله دننه نشي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیس ولري، ښځې ګوشه کې بعد لاغې نه خپل تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ دا درې هغه ستونزې دي چې خلکو ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسېدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است. دیگه مشکل
کور په کور تلاشی شده د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوی پر رواني وضعیت منفی تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمېر خاریان بیا پیل شوې تلاشی د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسېدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسي ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کیږي. او دې تلاشي کې بعض خلک وایي چې ولا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور تلاشي که دلته ورسره سیاسري وي، ټول هلکان سره سیاسري وي. چیرې تلاشي کور ته ځي سیاسري ورسره سته دي، بې سیاسرو نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چړیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. افغانیز عملیات به تر بشپړې تصفیه پورې دوام ولري. په دې سره به د کندوز امنیت لا ټینګ سي.
په کندوز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیه عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
لخبرونو ور اخوا
تکل شوی د روان یونې تر پای هغه 15 دیرش لند مستند او داستانی فلمونه نندارې ته وړاندې شي چې د طالبانو حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست جوړ کړی دی. د افغان فلم رئیس جاوید افغان لازدې رادیو سره په خبرو کې وویل یاد فلمونه چې روزنیز او معلوماتي دي د روان یونې د پنځمه پورس په آریانا سینما کې نندارې ته وړاندې کیږي. خو یو شمېر فلم جوړونکي بیا وایي چې طالبان غواړي په دغه ډول فلمونو سره خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغان فلم ریاست وی تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ملي ټلویزیون له لارې 15 دیرش لنډ او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د دې ادارې رئیس جاوید افغان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لس مستند دي او 25 نورې داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېرې معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي دي. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامي او فلمونه دي نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویر لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه یم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
لدی وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو. د تیر جمهوري نظام د ملي راډیو ټلویزیون رئیس اسماعیل میاخیل ادعا کړې وه چې د ملي ټلویزیون له لارې د انتحاري حملو تمرینات خپریږي او دا یې د ژورنالیزم له اصولو سره په تضاد کې مسله یاده کړې.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوس په د افغانستان ختیځ کونړ ولایت لاړ شو. د کونړ سړکانو ولسوالۍ اړوند د شونګری درې اوسیدونکي وایي د څکلو اوبو جوړ شوی پایپ سیستم د پاکستاني ځواکونو توپونو ویجاړ کړی او د اوبو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا تکلن سلما زیړ رنگ جامې پر تن کړي، شنیش لیدلې پلاستیکي چپړې په پخو دي، له اوبو ډک سپین دیچکی پر سر کړی او له تیګو په ډکه لاره کور ته روانه ده. د هغې په خبره چې هر ورځ په خوړ کې له راخوټ کېدونکي چینې څخه کور ته د اوبو پر وړلو ساعتونه تیروي، او هم دا سبب دی چې له ښوونځي او سبق پاتې ده. یا دی چینی ته یوازې کوچنیان اوبو پسې نه راځي، بلکې غټان هم له همدې چینی اوبه وړي. څوک چې موټر، لاسی کراچۍ یا بار وړونکي حیوانات لري هغوی بیا اوبه لږې په اسانه کورونو ته رسوي. خو د سلما په څیر غریبې او بېوسه کورنۍ په لاره کې ډېرې ستونزې ګالي. پنځوس کلن فقیر الله د شنکړې درې قومي مشر دی. وایي دوی ته پخوا د څښلو پاکو اوبو پایپونه غځول شوي وو چې د یو وخت لپاره له اوسنیو ستونزو خلاص وو. ماشومان به په خپل وخت ښوونځیو ته تلل او دوی به خپلو کارونو ته. خو دا اسانتیا یې هم پاکستانی ځواکونو په توپچی بریدونو کې ویجاړه کړه.
موږ دا مشکل لسې بچ پیر سکیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتللي په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي، د مدرسې نه وتي دي، د مرتب نه وتي دي. هغې چې اتلسو بجو پورې اوبه راوړي چې راشي چې اوبه را پوره کړي، د مدرسې او د مرتب وخت یې تللی. نو دغه چینې اوبه موږ څښو او دغه کې داسې دي غیر صحیح دي. نو هغه ماشومان زموږ قسم قسم بیمارو باندې اخته دي.
د شونکړې درې اوسیدونکي له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي، څو له شته ستونزو وژغورل شي او کوچنیانې درس ویلو ته وزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمېر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړې په څیر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاري وکړي.
شونکړی علاقه چې د سرکانو ولسوالۍ مربوط ده، دغه ځایونو کې واقع د سکاک د اوبو کمی دی. یو خو دغه علاقه چې د روانې اوبه نه لري، چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی. بیا دغه خلکو څه وخت کړې کړې وي دغه علاقو نه، نو بیا کوره شوي نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسسو ته هم غوښتنه کوو چې د دغو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل شونکړې د سرکانو ولسوالۍ هغه اوږده او د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته دره ده چې پکې په زرګونو کسان اوسیږي. خو په تیرو شلو کالو کې د امنیت نشتوالی او د پاکستاني توپچي بریدونو په وجه د حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځول شوې وه او همدا لامل دی چې د څښلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له ډېرو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې ده.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
زموږ په پښتو خبری مجله کې مطالب هم دومره وو. دری خبری مجله به زموږ همکار فرشته نگار درته وړاندې کړي، خو تر هغې وړاندې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
د جمعګل له هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه تاسو ته سماعت کوم. وروره دا د ماجر ریاست لس میاشتې چې مظاهرزې کړې دي، زموږ سرایونه په قمربندو څپه شوي دي، ورونه مو چورت شوي دي. موږ ته ویل چې موږ بیا تاسو ته زنګ وایو، موږ چې تر غواړو تر اوسه پورې خمچا موږ ته زنګ نه دی والی. او مامورین وایي اسان چې د طالبانو تر راست چې خپل دوست و قریبې هغه ورنوشته کوي یا نور جواب ورکوي. د بل سرایه ته زرونی، د بل سرایه نه په ځان کې نوشته کوي، د دې کار غم دې وخوړل. چې
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د شکنول د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مد بعد د سلام مرور دا درخواست دی چې ډېرې همکاریانې حکومتونه د خلکو سره وشولو په افغانستان کې یا د لالپورې ولسوالۍ په سطحه کې. دلته شل او شوت او معیف خلک دي ډېر زیات او خواران د الله رضا ته ناست دي او بس د الله تعالی خواران. نو سره هیڅ هم همکاري حکومتونه کوي او نو له سره مواد ورکړه او نو له سره بل څه همکاري وکړه. د خواري او د مزدوري نه دي او نه په دوه باندې څوک مزدوري کوي او نه کولی شي د بنی ادم مشتاق دي. الله پاک دې د مېوینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا سره همکاري وشي، کومک وشي. وسلام ګلدین شکنور.
السلام علیکم، دا غزما پیغام خو نشر کی. اول د سلام زپلو سره به چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ باید چې حق واکدار ته ورسي. داسې مه کوئ کله دغه نورې مرستې چې راځي ټوله پر خېښو پر خاله ویشه کېږي. نور و خدای ته وګورئ، د دغه مظلومانو حق مه خورئ. ټول افغانان د دې سره کومک وکړي. والسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.